تاکنون ساعت 8 صبح وقت کابل شد. همکارم رضوان مراد در یک ساعت دیگر با شماست. خوش آمدین.
ډیر زیات مننه احمد شکفر احمدی. قدر منوریدونکو په روانه یو ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا په کمیټه کې د بهرنی اړیکو رئیس 13 ورځې له افغان ولسمشر سره د سیمې او د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې اسرائیل او فلسطینیانو یو ځل بیا د مستقیمو خبرو اترو په پیلولو موافق کړي او امریکایي او ایرانی ځواکونه هغه اتنه کبنیون کې چې د ایران لخوا په عرب سمندر کې د کشتۍ د اور اخستو له امله بند پاتې وو او امریکایي ځواکونه وشخورل بیرته ایرانیانو ته سپارل شوې دي. خو دا هر څه له خبرونو وروسته. جانقا الکوزید افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو کمیټي مشر له جمهور رئیس کرزی سره د جمعې پر ورځ وکتل. د استرالیا پوځ وایي په افغانستان کې دوه عسکر وژل شوي او د امریکا سمندري ځواک وایي د ایران اته تنه کب نیونکي بیرته هغه هیواد ته سپارلي دي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری وایي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ژمنه کړې چې د اداري فساد ضد څارونکې ادارې خپلواکۍ ته به درناوی وکړي. سناتور کیری چې د اونۍ په سر کې هم کابل ته سفر کړی و د جمعې په ورځ د پاکستان له سیلاب ځپلو سیمو له کتنې وروسته بیرته کابل ته لاړ او د ده په وینا جمهور رئیس کرزی ورته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي او د اداري فساد په مسلې زیاتې خبرې وکړي. د استرالیا پوځ وایي دوه عسکر په افغانستان کې د ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پوځ جنرال ډیوډ هرلی نن خبر اعلان وویل د دوی څلور عسکر د جمعې په ورځ په سړک کې د یخودل شوو ماینونو په چاودنه کې ټپیان او روغتون ته رسول شوي وو چې دوه یې سا ورکړه. استرالیا په افغانستان کې 1550 تنه عسکر لري او تر اوسه د دوی 40 تنه په دې هیواد کې وژل شوي دي. د دې عسکرو د مرګ ژوبلې خبر په داسې حال کې خپور شوی چې استرالیان د رایو صندوقونو ته روان دي. د استرالیا حکومت او اپوزیسیون دواړه په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت ملاتړ کوي. مونتینګرو هیواد د جمعې په ورځ افغانستان ته 1 عسکر واستول. د راپورونو په اساس دا عسکر به د افغانستان په شمال کې د جرمني ځواکونو د قومندانۍ په چوکاټ کې خدمت کوي. د مونتینګرو هیواد په دې شمېر عسکرو کې 3 تنه ډاکټران، 3 تنه پوځي مشران او 25 عسکر شامل دي. افغان چارواکو منلی چې وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ 10 تنه افغان کارکوونکي وژلي دي. په وژل شوو کې د سړک جوړولو کاریګر او امنیتي ساتونکي شامل دي او د پنجشنبې په ورځ په سنګین ولسوالۍ کې وژل شول. له بلې خوا ایساف وایي د دوی 3 عسکر د افغانستان په جنوب کې په سړک کې د خښوشو او ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. دا چاودنې د پنجشنبې او جمعې په ورځو شوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا سمندري ځواک وایي هغه اته تنه ایرانی کب نیونکي چې کښتۍ اور اخیستی وه او د متحده ایالاتو سمندري سرتیرو د چهارشنبې په ورځ ژغورلي ول بیرته د ایران بحري قواو ته سپارلي دي. امریکایي ځواکونه ویلي دغو ایرانیانو ته یې پاکې جامې او خوراکي مواد هم ورکړي. دغه اته تنه ایرانیان چې د امریکایي هلیکوپټر په واسطه ژغورل شوي وو د متحده ایالاتو پوځي ډاکټرانو معاینه کړي او د هغوی روغتیایي وضعیت یې ښه بللی دی. امریکایي مقامات ویلي دغه کسانې د جمعې په ورځ د ایران د سمندري ځواکونو یوې وړې کښتۍ ته وسپارل. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ به د متحده ایالاتو د صادراتو له مقرراتو څخه د سرغړونو په جرم 240 میلیونه ډالره جریمه ورکړي. د بلاک واټر لخوا په سرغړونو کې افغانستان ته په غیر قانوني توګه د وسلو صادرول او د تایوان پولیس افسرانو ته د نښې ویشتلو روزنه ورکول شامل دي. په دغه کمپنۍ باندې چې اوس د XE په نامه یادیږي په عراق هغه مهال انتقادونه وشول چې په 2001 میلادي کال کې د یو کاروان د ساتلو په مهال د ملکي خلکو په یو بس ډزې وکړي او 10 تنه وژل. د دغې لانجمنې کمپنۍ 15 مدیران اوس هم د وسلو په غیر قانوني انتقال او دوه پخواني کارکوونکي په قتل تورن دي. یمنی چارواکي وایي د هیواد په جنوب لودر ښار کې له وسلوالو سره په نښته کې د دوی 11 عسکر د جمعې په ورځ وشل شول. د یمن د کورنیو چارو وزارت وایي عسکرې د القاعده ترورستانو او له دوی سره د تړلو نورو یاغي ډلو په حملو کې وژل شوي. روغتیایي چارواکي وایي په جګړو کې درې تنه ملکیان هم وژل شوي دي. د پنجشنبې په ورځ په جنوبي ولایت ابیان کې هم له وسلوالو سره په نښتو کې دوه حکومتي عسکر وژل شوي ول. د یمن په جنوب کې د بیلتون غوښتونکو شخړې او حملې زیاتې شوي او دا اندېښنې هم پیدا شوي چې په دې سیمه کې القاعده شبکه یو ځل بیا ځان سنبالوي. د فلسطین د ازادۍ بخښونکو سازمان مشرانو له اسرائیلو سره د سولې د مستقیمو خبرو په اړه د امریکا بلنه په رایو کې ومنله، خو د فلسطیني ادارې مشر مرکچی صائب اورایقات وویل که د اسرائیلو حکومت د نوو یهودي مشځایونو د جوړولو اعلان وکړي نو فلسطینیان به له دې خبرو څخه ووځي. اسرائیلو هم د امریکا د متحده ایالاتو وړاندیز منلی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون اعلان وکړ چې اسرائیل او فلسطینیان د سولې د مستقیمو خبرو د بیا پیل کولو په مقصد واشنګټن ته وربللي دي. او د ګډ امنیت د تړون د سازمان د شپږو غړو هیوادونو مشران پرون قرقزستان ته د پوځي مرستو ورکولو په سر موافقې ته ونه رسېدل. د قرقزستان انتقالي حکومت هڅه کوي چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې له کېدونکو انتخاباتو مخکې نظم او قانون برحاله کړي. قرقزستان په داسې حال کې د پوځي مرستې غوښتنه کوي چې په تېر جون میاشت کې د دغه هیواد جنوبي سیمې د خونړیو قومي شخړو شاهد وې. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
اته بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا په کمیټې کې د بهرنۍ اړیکو رئیس جان کیری په کابل کې له افغان ولسمشر سره د افغانستان پر روانو حالاتو خبرې کړې دي. په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د فیفا یا آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له رئیس سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه مرکه هم لرو. او ری چې نړیواله ټولنه په خاص ډول د امریکا متحده ایالات زیار باسي چې د افغان ملي پوځ څخه تجهیز او وروزل شي ورورو له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتلو ته لاره هواره شي. دغه راز په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او د پکتیا ولایت د ښوونځیو د استادانو د ستونزو په اړه درته هم مرکه لرو. دا هم اوري چې فلسطینی ادارې دا او د اسرائیلو حکومت په واشنگتن کې پراتون کې میاشت کې یو ځل بیا د مستقیمو خبرو اترو د پیل پړه موافقه کړې ده. د روسي او ارمنیا ترمنځ د یو موافقې پړه چې پر اساس به روسي ځواکونه تر 2024 ختم کال په دغه هیواد کې پاتې وي هم ریپورت لرو. او د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم مهره وي. دا ازادي راډیو ده. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا په کمیټې کې د بهرنۍ اړیکو رئیس جان کیری په کابل کې له افغان جمهور رئیس حامد کرزي سره پرون وکتل او په افغانستان کې د نشه یي موادو ضد مبارزې په اهمیت ټینګار وکړ. د جمعې د ورځې له کتنې وروسته جمهور رئیس کرزي ویل د دوی خبرې ډېرې جدي وې. جمهور رئیس کرزي دا هم ویل د اداري فساد یو ځل بیا خپل هوټ تازه کړی دی. د مسالې تفصیل به د رویټرز خبري اژانس په رپورټ کې له جان آقا الکوزي څخه واورو.
سناتور جان کیری له جمهور رئیس حامد کرزي سره له کتنې وروسته په کابل کې یو غټ خبري کانفرنس کې ویل جمهور رئیس کرزي ژمنه وکړه چې د اداري فساد په ضد به خپل هلې ځلې زیاتې کړي او دا د طالبانو په ضد جګړې کې د امریکا د حکومت اساسي غوښتنه ده. مخکې له هغې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روان کال ډسمبر میاشت کې د افغانستان لپاره په خپل استراتیژۍ باندې سره غور وکړي په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته جدي پام اړولی دی. په امریکا کې د کانګرس لپاره انتخابات نږدې شوي او په عین حال کې د افغانستان له جګړې سره د امریکایانو ملاتړ هم مخ په کمېدو دی او پرته له شکه چې دا مسله به په انتخاباتو اغیز وکړي. له بلې خوا په افغانستان کې هم د ولسي جرګې انتخابات په مخ کې دي او جمهور رئیس کرزی زیار باسي په بهرنیو هیوادونو تکیه کم کړي خو د نړیوالې ټولنې ملاتړ هم باید وساتي. سناتور جان کیری چې کابل ته لومړی سفر د سې شنبې په ورځ کړی و د جمعې په ورځ یو ځل بیا له جمهور رئیس کرزی سره وکتل. دا د خپلې کتنې په اړه وویل د افغانستان جمهور رئیس ډاډ راکړ چې اقدامات یې تر لاس لاندې دي، بدلونونه به راشي او په راتلونکي اونیو او میاشتو کې به څرګند او جدي ګامونه پورته شي. په دې توګه به خلک ډاډمن شي چې د حساب ورکولو او شفافیت تحرک ایجاد شوی دی. سناتور جان کیری جمهور رئیس کرزی ته یو واضح او صفا پیغام ورساوه او هغه دا که غواړي چې افغانستان ته د امریکا د مالی ورکوونکو مرستې دوام وکړي نو باید چې د شفافیت او حساب ورکولو په لار کې جدي کار وکړي، کنه نو ورسته بلې به په امریکا کې د افغانستان له جګړې سره د خلکو لیوالتیا کم شي. د سناتور کیری او جمهور رئیس کرزی په خبرو کې د اداري فساد په ضد د خپلواکې ادارې د فعالیت مسله هم یاده شوه. جمهور رئیس کرزی په دې اړه وویل زیار باسي چې دا اداره په مستقل ډول کار وکړي او کارونه باید د سیاست تر سیوري لاندې رانه شي. سناتور کیری زیاته کړه د جمهور رئیس کرزی په دې خبرو خوښ شو. د وویل دا چې جمهور رئیس او د حکومت غړو یې تعهد کړی چې د سترو جرمونو ضد ادارې کارونه به په مستقل ډول پر مخ ځي، زه د خوښۍ احساس کوم. دواړو مشرانو په افغانستان کې د خصوصي امنیتي کمپنیو د بندولو په اړه هم خبرې وکړې. جمهور رئیس کرزی په دې اړه وویل د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه چې غواړم د څلورو میاشتو په موده کې منحل شي، د حکومت پریکړه وروستۍ پریکړه ده. زه هیله منم چې نړیوال دوستان به هم په دې اړه مرسته وکړي. سناتور کیری له جمهور رئیس کرزی سره د جمعې د ورځې له کتنې وروسته پاکستان ته لاړ.
و امریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا په کمیټه کې د بهرنۍ اړیکو رئیس جان کیری پرون په کابل کې له افغان ولسمشر سره لکتنې ورسته یو ځل بیا په دې هیواد کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په جدیت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر هم ویل چې د خصوصي امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه څلور میاشتنی ضرب الاجل ورسته پریکړه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته شاوخوا یو میاشت پاتې ده، د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد د انتخاباتي کمپاین له بهر څخه رپورټ برابر کړی دی. په دې اړه ماریا صدیق د فیفا یا آزادو عادلانه انتخاباتو د بنسټ له مشر جانداد سپینغر سره مرکه کړې چې د ښاغلي سپینغر په څرګندونو پیلېږي.
په دغه رپورټ کې په څلور دېرش ولایاتو کې هغه عمده اندېښنې یا مشکلات چې کاندیدانو په کمپاین باندې تاثیر لرودلی دی، د هغه په رابطه باندې څرګندونې شته دی، لکه د امنیت مسله او بیا د امنیت د سوري لاندې بعضې موجود تهدیدات بعضې کاندیدانو ته، مخصوصا ښځینه کاندیدانو ته، د عوام داسې د مسلح مخالفینو د خوانه مستقیم او غیر مستقیم تهدیدات د کمپاین په جریان کې، د بعضې کمپاینرانو په وړاندې حملات د مخالفینو یا د دوی وژل کېدل او ټپي کېدل، او همداسې د ځینې قدرتمنو او جنګ سالارانو د خوانه چې د ځانګړي کاندیدانو په نفع باندې عادي کاندیدانو کارولي دي یا مشکلاتو ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا مسایل دي په ټولیزه د امنیت په رابطه، او د دې تر څنګ د دولتي امکاناتو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې مسله ده، یا د دولتي مقاماتو مداخله د ځانګړي کاندید په نفع په څلور دېرش ولایتو کې لیدل شوې ده، چې په دغه رابطه باندې په ټولیز شکل باندې څرګندونې وي. په دې
اسمیخه صاحب، لکه څنګه چې په رپورټ کې هم ورته اشاره شوې ده، که دا لړۍ همداسې روانه وي نو په انتخاباتو به څه اغیزه ولري؟
زموږ ډېر هیله دا ده چې دغه پاتې موده چې ده، په دې کې باید حد اکثر تلاشونه او کوششونه د مختلفو اداراتو لخوا وشي چې موږ وشو کولی ځینې مثبت تغییرات د انتخاباتو دورست پورې ولرو. مثلا امنیتي ارګانونه باید ډېر تلاش وکړي چې حد اقل وشو کولی په اکثریت سیمو کې یو سلحامیزه فضا رامنځته کړو او د شفاف او عادلانه انتخاباتو زمینه برابره کړو، همداسې د خلکو د پراخه ګډون. دولت او حکومت باید ډېر تلاش وکړي چې د خپل دولتي مقاماتو او چارواکو په رابطه داسې یو سیستم او میکانیزم رامنځته کړي چې د دوی د مداخلې مخه ونیسي په پروسه کې، پرې نږدي چې دولتي مقامات مخصوصا د ولایاتو په کچه یا د ولسوالیو په کچه د ځانګړي کاندیدانو په نفع خپل نفوذ او توانایي وکاروي. داسې کمیسیون د انتخاباتو، کمیسیون د شکایاتو باید په ډېره رابطه باندې خپل قانات او قانوني صلاحیتونه وکاروي، تر څو د خلکو باور د انتخاباتي بهیر په مخ کې بویلو باندې لوړ شي. نو دغه کمه موده کې هم ممکنه ده زموږ په نظر باندې که جدي اقدامات وشي د دغې مربوطه اداراتو دخوانه، بیا به هم موږ که سل په سلو کې په بین المللي سټنډرډ برابر نه وي، لااقل خلکو ته د منلو وړ انتخابات به ولرو.
د انتخاباتو په ورځ د نامنې له امله د څه باندې 900 مرکزونو د تړل کېدو په اړه به ستاسو غبرګون څه وي؟
مثبت مونږ خبرګون داري چې دا خلاف دوه مهمو اصلونو دی چې یو د عمومي والي اصل دی یو د عادلانه نمایندګۍ د تعمینولو او رامنځته کېدلو په دې نامه چې یو سیمه ده یا یو تعداد خلک په مملکت کې د حق د رایې نه محرومېږي طبیعي ده د عمومي والي اصل ته زیان رسېږي نو دا د دې نظره زموږ په نظر یو غټه اندېښنه ده امیدوار یو چې کمیسیون داسې لارې چارې وکاروي چې هېڅ قوم د خپل عادلانه نمایندګۍ نه محروم نه شي
سپین خاصه په ټولیزه توګه ستاسو از یوی د انتخاباتو د کمیسیون له تیاری څخه څه دي؟
د انتخابات کمیسیون کې بعضی تغییرات په راس کې راغلي دي د امیدواریانې رامنځته کړي چې دا ځل به کمیسیون تر تېر ځل ښه کار وکړي او بېطرفي به خپل وساتي خو دا کافي نه ده په لاندې خط سطوح کې لکه ولایات چې دي په ولایاتو کې نورو اصلاحاتو ته ضرورت دی اوس لکه هغه لیست چې دوی اعلان کړی د شپږ زرو کسانو تور لیست چې پروس کال صحیح کار نه و کړی دغه لیست باید ډېر ژر اعلان شي خلک په دې مطمئن شي چې په راتلونکي انتخاباتو کې دغه شپږ زره کسان چې تېر ځلې درغلی کې نقش لرودلی بیا نه مقرري کي همداسې باید ډېر تلاش وکړي چې هغه استخدام چې کوي وګوري چې دوی کارمندان مخصوص کلیدي کارمندان د کاندیدانو سره رابطه ونه لري او ډېر کوشش وکړي چې د دولتي مداخلې نه یا د حکومت د چارواکو د مداخلې نظام وساتي
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا د بنیاد رئیس جانداد سپینغرو چې د افغانستان د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول
ازادي رادیو ته لیکونه راوستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمکسره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادي رادیو پوسټي آدرسونه در سره ولیکئ کابل 1401 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز 1 خوست یاو او پیښور وسوت څلورتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ
نړیواله ټولنه او په خاص ډول د امریکا متحده ایالات زیار باسي چې د افغانستان ملي پوز خ تجهیز او روزل شي او ورو له افغانستان څخه د بهرنیو عسكر وتلو ته لاره هواره شي او افغانان په خپل د خپل هواد امنیتی چاره پر مخبوزي د کارپوهانو په وینا دا اسانه کار هم نه دی او دا ځکه چې ملي پوز ته د جذب شو عسكر او زیات شمیر د سیواد لنیامت څخه برخمن نه دي او پوز د ناتو ساکونو لمرسته پرته د وسلوالو پر ضد جګړه پر مخ نشوړلای دا چې د افغانستان ملي پوز کوم حالت کې ده اکانومست مجلې په دې اړه یو مضمون پور کړی چې مهمه برخې له جانقه الکوزی نورو
د امریکا د پوز د دریو ستورو جنرال ویلیام کالډویل چې د تیر کال نومبر میاشت کې د افغانستان د ملي پوز او ملي پولیسو د روزنې او سمبالښت په دندې وټاکل شو په خپلې یوې ارزونه کې هغه مهال ویل مونږ ته معلومه شو چې د افغانستان د ملي پوز او ملي پولیسو ټول چارې باید له سره تنظیمي او سمبالې کړو او موجود پروګرامونه هیڅ کار نه ورکوي له جنرال کالډویل نه مخکې کسانو ویلي وو چې د افغانستان د ملي پوز او پولیسو د روزنې چارې سمې پر مخ روانې دي خو جنرال کالډویل چې په جرأت سره سپینې خبرې کوي وای د ته معلومه شوې چې د افغانستان د ملي پوز د جوړېدو او تشکیلاتو په اړه د کیفیت په ځای کمیت ته زیات پام اړول شوی او دا وحشت ده جنرال کالډویل وای په تیر وخت کې د افغانستان د ملي پوز د روزنې په پروګرام کې د هرو اتیاتونو عسکرو لپاره یو تن روزونکی موظف شوی و خو په عمل کې د هرو 460 کسانو لپاره یو روزونکی موجود ده دغه راز د عسکرو د روزنې لپاره معیار نه دی ټاکل شوی جذب شو کسانو ته یوازې اته اونۍ روزنه ورکول کېده او په دندې به ګمارل کېدل د ده په وینا حتی ځینو قراردادي روزونکو خپلو زده کوونکو یا عسکرو ته دا هم نه ده ښودلی چې په خپلو وسلو سره هدف څنګه وولي اکانومست مجله وړاندې لیکي د طالبانو د رژیم له ړنګېدو څخه نه کاله تیر شوي او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه زیار باسي چې د پخوانیو مجاهدینو او نورو کسانو څخه د افغانستان ملي پوز جوړ کړي جمهور رئیس حامد کرزی ویلي تر 2014 کال پورې به افغان ځواکونه په ټول هیواد کې د امنیتي چارو مسولیت په غاړه واخلي د مجلې په باور د افغانستان پوز زیات وخت اړتیا لري د امریکا د حکومت یو پلټون کې هیئت په دې وروستیو کې ومندل چې د افغانستان د ملي پوز یوازې په سلو کې درویش عسکر په مستقل ډول کار یا عملیات ترسره کولای شي د هیئت په وینا په ټولو عملیاتو کې افغان ځواکونه په ناتو تکیه کوي او همدا علت ده چې د ناتو ځواکونو تلفات د افغان عسکرو په پرتله دوه برابره زیات دي اکانومست مجله د لغمان ولایت مثال راوړي او لیکي په لغمان کې څه موده وړاندې د افغانستان د ملي پوځ 300 عسکر ځای په ځای شول او په مستقل ډول عملیات کول. وسلوالو په دې عسکرو حملې وکړې، زیات شمېر ترې ووژل او یو شمېر یې ژوندي ونیول. مجله لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي پوځ لپاره منابع زیاتې شوي، د بهرنیو روزونکو شمېر دوه برابره شوی او د افغان عسکرو معاشونه له 125 امریکایي ډالرو څخه 115 ډالرو ته پورته شوی دی. دا مهال د ملي پوځ د عسکرو شمېر 140,000 کسانو ته رسېدلی او د راتلونکي کال د اکتوبر تر میاشتې باید دا شمېر 111,600 ته پورته شي. مجلې د جنرال کالویل دا خبره هم راخیستې چې وایي مهمه مسله دا ده چې د افغانستان په جنوب کې د جګړو او د وسلوالو د انتقام اخیستنې له وجې په ملي پوځ کې د پښتنو عسکرو شمېر په سلو کې له دریو نه هم کم دی. دی وایي دا حالت باید بدل شي. اکانومست زیاتوي د افغانستان حربي پوهنتون باید پراخ او نوې ودانۍ پکې جوړې شي. په ملکی چارو کې د جنرال کالویل مرستیال جاک کیم وایي په افغانستان کې د غښتلي او تکړه ملي پوځ او پولیسو په روزنې باندې په کال کې 6 میلیارد ډالر لګیږي. یوازې سږ کال په دې کار 11 میلیارد ډالر لګېدلی دي. دی وایي افغانستان دا لګښتونه نشي پوره کولی او نړیوال باید ورسره مرسته وکړي. د ښاغلي کیم په وینا بیا هم د افغانستان د ملي ځواکونو روزنه اقتصادي ده او دا ځکه چې په افغانستان کې د هر بهرني عسکر مصرف په کال کې 1 میلیون امریکایي ډالر دی.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د پکتیکا ولایت اړوند ښوونځیو ګڼ شمېر ښوونکي شکایت کوي او وایي چې له 4 میاشتو راهیسې تنخواوې د ناڅرګندو دلایلو له وجې ځنډول شوي او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د ښوونکو خبرداری ورکړی چې که د تنخواګانو په برخه کې زر تر زره اجراءات ونشي نو زیات شمېر به ښوونځیو ته له تلو ډډه وکړي. بل لور ته د دې ولایت والي محب الله سمیم وایي د ښوونکو معاشونه مستوفیت ته رسېدلي او ډېر ژر به هغوی ته د پاتو میاشتو تنخواګانې ورکړل شي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر پر همدې موضوع له ښاغلي سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه د ښوونکو د تنخواګانو د ځنډ لامل پړه پوښتلی دي. نوموړی وایي
څنګه د خوانې او رزنې وزارت لخوا خوونکو د ترخواګانو بودیجه پکتیکا ته استول شوی او کتروس نه درسره د سوزه په کم ځای کې ده.
د پکتیکا والی ښاغلی سمیم چې ازادي راډیو ته دغه ولایت کې د ښوونکو د ستونزو په اړه معلومات ورکول.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس هم د سیمې یو موضوع راخلو. په داسې حال کې چې امریکا اندېښمنه ده چې کچېرې د پاکستان هغه خیریه موسسې چې له افراطي ډلو سره اړیکې لري له سلاب ځپلو سره مرستو کې برخه واخلي، نو په دې هیواد کې به د طالبانو خلاف هلې ځلې ناکامې شي. اسلام آباد وایي د هغو موسسو مخه نیسي چې له افراطي وسلوالو سره اړیکې لري. سلطان محمد سرور د رویټر خبري اجانس رپورټ په استناد دا موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان وروستیو سیلابونو دومره پراخه زیانونه اړولي چې حکومت میلیونو سیلاب ځپلو سره مرستې ته رسېدلی نسي، خو بلخوا اسلامي خیریه مؤسسې چې کوچني منابع لري د رامنځته شوې خلا د ډکولو لپاره یې چټکو اقداماتو ته مخه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت په هغو خیریه مؤسسو چې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري قیودات اعلانوي. منتقدین وایي هر هغه مؤسسه چې بندیز پرې لګول کیږي خپل نوم بدلوي او په نوي نوم بیا کار شروع کوي، او چارواکي هم د دوی د فعالیتونو بندولو ته دومره لیواله نه ښکاري. د پاکستان کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د رویترز خبري اژانس ته وویل هغه مؤسسې چې بندیز پرې لګول شوی اجازه نه لري چې سیلاب ځپلو سیمو ته ورشي، موږ د دوی کسان نیسو او د تروریزم ضد قانون مطابق محاکمه کوو. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري او د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټي مشر سناتور جان کیری پرون وویل چې وسلوالې ډلې د سیلابونو د مصیبت څخه په استفاده د ځان لپاره د تبلیغاتو کوشش کوي. دوی 15 کاله پخوا هم د کشمیر د زلزلې په محل دا کوشش کړی وو. وروستیو سیلابونو څه د پاسه 4 میلیونه خلک بې کوره کړي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. 8 میلیونه نور خلک هم عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې په وروستیو څو میاشتو کې د وسلوالو افراطي ډلو خلاف د اسلام آباد هلو ځلو یو څه پرمختګ وکړ. د تیرو 3 اونیو سیلابونو ډیر کلي او باندې لاندې کړي، برېښنا کوټونه، سړکونه، پلونه او کاروندې ویجاړې کړې دي. امریکا په دغه مصیبت کې له پاکستان سره تر ټولو نورو هیوادونو ډېرې مرستې کړې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینتن پرون د ملګرو ملتونو د غونډې په مرز کې د 2 میلیونو نورې مرستې ژمنه وکړه چې په دې سره د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د واشنگتن ټولې مرستې 150 میلیونو ډالرو ته رسیږي. برطانیې هم خپلې مرستې 100 میلیونو ډالرو ته اوچتې کړې او اروپایي اتحادیې هم د 150 میلیونو یورو نورې مرستې ژمنه وکړه.
جناقه علي کوزي د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه ځینې مهمه برخې وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانې پورسته غن کې د جمهور رئیس کرزي د یو امنیتي مشاور نیونه د پراخو چړونه یو برخه و تر صدق لاندې و مقاله لیکل ده. ورسپانې د جمهور رئیس حامد کرزي د امنیتي چارو د مشاور ضیا صالحي د سم د سنول کېدو او بیرته خوشی کېدو مسلې ته اشاره کړې او لیکي څوره جوړاندې خاغله صالحي د افغانستان د لوی څارنوال په امر ونیول شو، خو څو ساعت وروسته بیرته د جمهور رئیس کرزي په مستقیم د حالت سره خوش شو. واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه د افغانستان د حکومت او قضایي څانګې له څو تنو چارواکو سره خبرې کړي او ټولو دا خبره تایید کړي جمهور رئیس کرزي د صالحي په خلاصولو کې چې د اداري فساد په تور د شپې په تیاره کې په خپل کور کې نیول شوی و لاس درلود. حکومتي او قضایي چارواکو د امنیتي ګواښونو او خطرونو له وجې خپل نمونه نه دی پډاګه کړي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د مسلې د وضاحت په مقصد د جمهور رئیس لویان وحید عمر سره خبرې وکړي، خو نوموړي په دې اړه له نوو معلوماتو ورکولو څخه ډډه وکړه. ورسپانې د جمهور رئیس کرزي د قانوني مشاور نصر الله ستانگزي خبر هم راخسته چې وای خاغله صالحي په عادي ډول خوشی شوی او دا خبره سمه نه ده چې جمهور رئیس د هغه په خوشی کولو کې مداخله کړې وي. ورسپانه زیاتوي د خاغلی ضیا صالحي نیونه عادي خبره نه وه او نوموړی د اداري فساد د اوږدې څېړنې په نتیجه کې نیول شوی و. واشنگتن پوسټ لیکي له دولتي چارواکو څخه ترلاسه شویو معلومات ښیي چې خاغلی صالحي یوازې بهر ته د دولتي چارواکو د زیاتو پیسو په استولو کې داخل نه دی، بلکې دا تور پرې هم لګېدلی چې له طالبانو سره په اړیکو ټینګولو کې هم مهمه ونډه درلوده. د ده دوسیه په افغانستان کې د اداري فساد په ضد د پراخې مبارزې یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي خاغلی صالحي دا مهال په جمهور ریاست کې خپل کار ته دوام ورکوي او دې مسلې په افغانستان کې د اداري فساد ضد مبارزې په اړه له خلکو سره پوښتنې پیدا کړې دي. وال سټریټ جورنال ورسپانې په افغانستان کې یوې جلا مسلې ته اشاره کړې او لیکي په عمومي ډول کله چې سړی د هوایي شرکتونو په الوتکو کې سفر کوي نو په مجلو کې د سیلانیانو لپاره په مربوط هیواد کې لرغوني او تاریخي ځایونه، مشهور رستورانونه او نور په زړه پورې ځایونه او شایان معرفي کیږي، خو د صافي هوایي شرکت په مجلې کې په افغانستان کې داسې مواد او تصویرونه چاپ شوي چې مسافر یا سیلانیان په لیدلو ټکان خوري. د وال سټریټ جورنال خبرې لیکي د صافي هوایي شرکت په الوتکه کې د سفر په مهال د دې شرکت مجله تر سترګو شو چې په افغانستان کې د سپیو جنگولو د وحشتناکو صحنو او په ماینونو باندې د فرشو سیمو تصویرونه چاپ شوي او د باغ وحش یا ژوبڼ غمجن داستان هم پکې لیکل شوی دی. مجله مخکې له مخکې مسافرو یا سیلانیانو ته خبر ورکوي چې څه ډول ستونزمن او له وحشت ډک یو هیواد ته سفر کوي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اورې د سهار اتنیمی بجې شوې دي. جناقه الکوزې په سټوډیو کې ده د مهمو خبرونو لنډی سنند کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر جان کیری وایي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ژمنه کړې چې د اداري فساد ضد څارونکو ادارې خپلواکۍ ته به درناوی وکړي. د استرالیا پوز وایي دوه عسکر په افغانستان کې د ماینونو په چاودنه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. مونتینګرو هیواد جمعې پورز افغانستان ته یو دیرش عسکر واستول. افغان چارواکو منلی چې وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې د سړک جوړونې د یوې کمپنۍ دیرش تنه افغان کارکوونکي وژلي. د امریکا سمندري ځواک وایي هغه اته تنه ایراني کب نیونکي چې کښتۍ اور اخیستی و د متحده ایالاتو سمندري سرتیرو د چهارشنبې په ورځ ژغورلي ول بیرته د ایران بحري قواوته سپارلی دي. د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې د بلاک واټر په نامه خصوصي امنیتي کمپنۍ به د متحده ایالاتو د صادراتو له مقرراتو څخه د سرغړونو په جرم $240 میلیون جریمه ورکړي. یمنی چارواکي وایي د هیواد په جنوب کې له وسلوالو سره په نښتو کې د 211 عسکر د جمعې په ورځ ووژل شول. فلسطین د آزادۍ بخښونکو سازمان مشرانو له اسرائیلو سره د سولې د مستقیمو خبرو په اړه د امریکا بلنه پر رایو کې ومنله. او د ګډ امنیت د تړون د سازمان د شپږو غړو هیوادونو مشران پرون قرغیزستان ته د پوځي مرستو ورکولو په سر موافقې ته ونه رسیدل.
د خبرونو لنډیز مول جانقا علي کوزي څخه واورید. اسرائیل او فلسطینیان د شلو میاشتو په موده کې د لومړي ځل لپاره سلا شول چې په خپلو کې د سولې مستقیم خبرې له سره پیل کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویل دواړه اسرائیلو فلسطینیان به د سپتمبر په دوهمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې مستقیمې خبرې له سره پیل کړي. د ازادي راډیو خبري څانګې په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې له جانقا علي کوزینې اورو.
اسرائیل او فلسطینیان له شلو میاشتو ځن وروسته سلا شول چې په خپلو کې د سولې مستقیمې خبرې بیرته له سره پیل کړي. دا خبره د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وکړه.
On behalf of the United States government, I've invited Israeli Prime Minister Netanyahu
and ما د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت په استازیتوب د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر په دوهمه نیټه په واشنگټن ډی سي کې سره وګوري او د مستقیمو خبرو له لارې ټولې وروستۍ مسلې حل کړي. موږ باور لرو چې دا خبرې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. کله چې کلینټن خبرې کولې منځني ختیځ ته د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی جورج میچل په څنګ کې ولاړ و. ښاغلی میچل له څو میاشتو راهیسې زیار ایستلی چې دواړه اړخونه سره خبرو ته کینوي. د خبریالانو ته وویل هلته د رسېدو په لار کې د تیر وخت ناکامۍ باید د دې خبرو په بری باندې مخالفتونه سمدستی نشي حل کېدای، خو موږ باور لرو د منځني ختیځ سوله هر اړخیزه سوله په دې کې شامله ده، مګر د اسرائیلو او فلسطینیانو د شخړې د ختمولو لپاره محدود نه ده. دا د فلسطینیانو او اسرائیلو دواړو په ګټه ده. د 2009 کال د جنوري په میاشت کې چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په کار پیل وکړ، منځني ختیځ د بهرنۍ پالیسۍ په سر کې اعلان کړ. د اسرائیل او فلسطینیانو مشران به د سپتمبر په لومړۍ نیټه په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما میلمانه وي. د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک او د اردن پاچا عبدالله چې د اسرائیل او فلسطینیانو په سولې کې مهمه ونډه لري هم د جمهور رئیس اوباما په میلمستیا کې ګډون وکړي. دغه راز به د انګلستان پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر چې د څلورو سترو طاقتونو امریکا، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادی او روسیې لخوا د منځني ختیځ استازی دی هم د واشنگټن په خبرو کې برخه واخلي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې مستقیم خبرې د 2009 کال نومبر میاشت کې بند شوې وې. هغه مهال فلسطینیانو ویلي و تر هغه چې اسرائیل د میش ځایونو جوړول بند نکړي دوی به په مستقیمو خبرو کې ګډون ونه کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د خبرونې په پاتې برخه کې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرېږي. خو له هغې نه مخکې یو بل نړیواله موضوع، د روسیې او ارمنستان ولسمشرانو په ارمنستان کې د روسي ځواکونو د اډې د تمدید توافق لاسلیک کړ. له دې موافقې سره سم روسي ځواکونه به تر 2040 کال پورې د ګیوموري په اډه کې پاتې وي. روسیې له ارمنستان سره بیا د امنیتي مرستو ژمنه کړې ده. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورټ اوروي.
له مخکنی توافق سره سم مسکو باید په 2020 کال د ارمنستان په لویدیځ کې ګیومری اډې څخه خپل عسكر ایستلی وای. مسکو دا ژمنه هم کړې چې د ارمنستان ځواکونو ته عصري وسلې او تجهیزات برابروي او د ارمنستان د امنیت ډاډ هم ورکړی دی. د ارمنستان جمهور رئیس سرج سرکیسیان د جمعې په ورځ په یریوان کې د توافق له لاسلیک کولو وروسته خپلو څرګندونو کې د دغه توافق ستاینه وکړه چې د ده په وینا د روسیې جغرافي او ستراتیژیک مسؤلیتونه پراخوي. روسیې د ارمنستان د جمهوریت د پوځي امنیت او زموږ وسلوالو ځواکونو ته د عصري وسلو په برابرولو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. نوی توافق چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهده تمدیدوي، په ارمنستان کې د روسیې پوځي موجودیت چې لا اوس هم پیاوړی دی نور هم ټینګوي. ارمنستان په قفقاز سیمه کې د روسیې یوازینی با اعتماده ملګری هیواد دی. د سیمې نور هیوادونه لکه ګرجستان او آذربایجان چې مستقل نظریات لري د مسکو په ملګرتیا کې دومره ټینګ نه دي پاتې شوي. د ارمنستان چارواکو دغه توافق د ناګورنو قرباغ د سیمې په اړه له آذربایجان سره خپل شخړې ته ارتباط ورکړ. ناګورنو قرباغ سیمه چې اکثریت اوسیدونکي یې ارمنان دي، د ننه په آذربایجان کې پرته ده. دواړه ګاونډي هیوادونه شپه کاله د دغې سیمې پر سر سره وجنګېدل تر دې چې په 1994 کال د دوی ترمنځ اوربند رامنځته شو. آذربایجان چې د انرژي د پراخو منابعو په پیسو یې خپل پوځ نوی کړی، څو ځلې یې ویلي دي چې غواړي دغه شخړه په پوځي زور حل کړي. د ارمنستان چارواکي وایي له مسکو سره نوی توافق چې د ارمنستان امنیت هم تضمینوي، د آذربایجان د پوځي اقداماتو مخه نیسي. خو په هر حال دا څرګنده نه ده چې د روسیې ژمنه ناګورنو قرباغ ته چې د آذربایجان په سرحداتو کې دننه موقعیت لري ورغځیږي او کنه. د روسیې جمهور رئیس د توافق د لاسلیک په مناسبت وویل چې مسکو په سیمه کې د سوله ساتونکي رول لوبوي او په دې ټینګار کوي چې د ناګورنو قرباغ شخړه له سوله ایزې لارې حل شي.
Задача Российской Федерации как крупнейшего государства, которое расположено в регионе,
федерали Русия че хамле эфтесали ау хамле пауджи палава де сими луи хевады ау де амният де тингакт имканат лари пари мукаллафа да че де сими сула ау амният усати.
Обеспечение безопасности заключается в поддержании мира и правопорядка.
Ильхан Пулуков د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان د جمعې په ورځ له روسیې وغوښتل چې په خپلو پخوانیو ژمنو او توافقاتو ودرېږي او د ګیومری د اډې وسلې د آذربایجان خلاف نه استعمالوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام د خبرېدو وخت او ز سالې تاسو لګنو ټلیفوني پیغامونه سره در سره يم چې تر ډیره پکې د پکتیا ولایت پر ستونزو خبرې کیږي. په دې ولایت کې خلک لزیاتو ټولنیزو ستونزو شکایتونه لري. د والی ویان خپل سپیناوي کوي. بیا پر نور مسایلو تاسو ټلیفوني پیغامونه راغونډي چې پر روانو شلو دقیقو کې اوریدلای شئ. د پروګرام په پیل کې ورزو پکتیا ولایت د پروګرام یو اوریدونکو محمد سلیم له ګردې څخه په یو لیک کې لیکلي چې دوی د برق اسانتیان لري، امنیتي ستونزې لري او په دې ولایت کې عمومي لارې نه دي جوړې شوې. د پروګرام دغه اوریدونکو په خپل لیک کې ځینې نورې ستونزې هم یاد کړې چې وایي د پکتیا اکثره اوسیدونکو له دولت څخه هیر دي او کار نه دی ورته شوی. د پروګرام دی اوریدونکو پیغام هم خبرو.
زمونږ د محترم جمهور رئیس حامد کرزي څخه دا خواهش ده چې دی د پکتیا ولایت په طرف باندې هم یو خاص پاملرنه وکړي. زه خپل محمد فرید د پکتیا ولایت په خطا سره په تماس یم. زمونږ دغه ولایت د پکتیا ولایت نومیږي او دغه ولایت د سړکو له امله یو کې کله دکانو له امله ډیر کمزور دی، یعنی د سړکونه مکمل خام دي. که محترم جمهور رئیس حامد کرزي د دې په باره کې یو خاصه پاملرنه وکړي ډیره مننه به مو وي.
د پروګرام یو اوریدونکو چې په پکتیا کې د خپلو ستونزو یادونه کوله. د پکتیا د والی ویند روح الله سمون میو پرسته اوریدونکو په دې ولایت کې د برېښنا د اسانتیاو له نشټوالي او کموالي شکایتونه لري. دغه اسانتیا به کله ورته برابرېږي؟
د برېښنا
برښنا په برخه کې د شک نشته چې پکتیا یو لړ ستونزې لري. مخکې له دې چې موږ پکتیا ته راغلو دوه کاله وړاندې، د پکتیا خپل ښار هم برښنا نه درلودله. د والي صاحب په تلاش او حتی اوهان باندې چې د برښنا وزارت سره موږ اړیکې ونیولې، د ولسمشر په ځانګړي لارښوونه باندې موږ دوه د حرارتي برښنا، البته 2000 کیلو واټ ماشینونه پکتیا ته راولېږدول، چې د پکتیا 4 کیلومتره اته تر 6 کیلومتره ساحه پورې ښار مو اول مو مزي ورته وغځول، او بیا مو حرارتي برښنا دوی ته امکانات برابر کړ چې ښار په حد اقل روښانه شو. بل برخه دونرانو سره د پکتیا بیا رغونې ټیم سره د والي صاحب مقرر ناست، او هغوی دې ته مو اړ وستل چې د پکتیا او عمومي واټونه او جاده شمسی برېښنا باندې یا لمریزه برېښنا باندې روښانه کړو، چې په دې باندې هم وتوانېدلو ته د پاسه سل پایې موږ د ګردیز په ښار کې عملا ولګولې. د شپې لخوا چې تاسو راستئ، د ګردیز ښار یو ځانګړې بڼه ځانته غوره کړې ده، چې د هغو ګروپونو رنګ هم داسې زیړ او سربخونی دی چې ښار مطلق یو ځانګړې ښکلا لري. اما دا چې مونږه ټول پکتیا ته ولې نه یو توانېدلې برېښنا د برېښنا سانتیا برابر کړو، په دې مو د اوبو او برېښنا وزارت پړ ګړلای، ځکه تیر کال 1383 اوم کال کې آسیایی بانک بلا ایواز مرسته په ځانګړې توګه کومه برېښنا چې له ازبکستان نه کابل ته لیږدول شوې ده، د همدغه برېښنا د مزو د غزولو لپاره څه د پاسه 15 اویا میلیونه ډالره دوی بلایواز مرسته اعلان کړه، چې عملاً د افغانستان مالیه وزارت دوی دغه پیسې په واک کې ورکړلې. هغوی ویل چې دا باید کابل مرکز نه تر ګردیز پورې د برېښنا مزي وغځول شي. په پیل کې به یو سب سټېشن لوګر کې جوړېده او دوم سب سټېشن به په مرکز د ګردیز کې. دا چې ولې د اوبو او برېښنا وزارت په دې برخه کې کوټلې اقدام نه کوي، تاسو کېدای شي له هغوی سره په دې برخه کې په تماس کې شئ.
بله، دغه شکایتونه نور ولایتونو څخه هم راغلي دي. سمون صاحب، په پکتیا کې یو شمېر اوریدونکي شکایت کوي چې په دریو ولسوالیو کې لکه شواک، ګرد څېړې او وازه زدرنه کې یو لسه هم نسته، آیا دغه څه ده؟
د معارف په ډګر کې پکتیا نسبت ټول سرحدي ولایتو ته ان مرکزی ولایت ده په شو وضعیت کې ده، ځکه موږ اوس عملا په پکتیا کې 215 اویا خوانځي عملا فعال لرو، او دې کې څه د پاسه 1,30,000 هلکان او نجونې عملا په زده کړه بوخت دي. پکتیا کې موږ هیڅ داسې ښوونځی نه لرو چې د هغه دروازه تړلې اوسي. اما موږ په شوا، ګرد څېړې او وزې زدران ولسوالۍ کې له دې درېو نه موږ په شوا ولسوالۍ کې لیسه لرو. دا چې په وزې زادران او ګرد سړي کې ولې لیسه نشته، دوی تاسو معلومه ده چې سرحدي سیمې خصوصا غرنۍ سیمو کې له پایل نه دغه عامه پوهاوی نه و چې دوی د خپل ځامن زده کړې ته واستوي. دوی چې له کومې مرحلې را خپل اولادونه زده کړې ته راستولي دي، دوی اولادونه اوس منځنۍ زده کړې یا متوسطې ته رسېدلي دي چې هغوی ته عمل جوړ شوي دي، او کله چې دوی ځامن او لونه د لیسې ساتي ترسيګي نو موږ دې ژوند ورکو چې دې ته موږ لیسې هم حتمان جوړو.
بله، دا په اصل کې د چی زیات خلک په دې ولایت کې وای چې شونزي کافي نه دي، یعنی کسان ډیر دي او هغه شونزي چې په خو جوړ سوي دي هغه کفایت نه کوي.
تر دې مهاله موږ له د خوانزي او په خصوص د معرف له بهیر نه رضایت لرو. دا څوک نشته چې هغه د ولایت مقام ته عارض شوی وي، یو باندا یو کله یا دیو سیمه داسې کسان چې حداقل دوی وایي چې زمونږ دالته ځامن او اولادونه مو په دومره تعداد دي او مونږ خوانځای نه لرو، مونږ دې په دې برخه کې سره مرسته نه وکړي. بلکې تیر کال مونږ 250 خوانځي درلودل، خو د سږ کال لپاره مو د پوهنې محترم وزارت نه دوی لپاره د یو لړ نورو خوانځیو امتیاز هم اخیستی ده، چې اوس د خوانځیو تعداد 215 یو تر رسیدلی، او د دې په صدد کې یاستو چې دغه خوانځیو ته ورته ودانۍ جوړې کړو. او د جناب والي صاحب په موده کې چې پکتیا کې د 2 کاله تیر کړل، موږ له 135 خوانځیو نه ډیرو ته ودانۍ بشپړې او ګټه اخیستنه ته مو وړاندې کړلې. او تاسو په جریان کې آسی چې تیر کال په پکتیا کې د پوهنې د ودې او پرمختګ کال ونومول شو، چې یو لړ ستاینلیکونه او میډالونه هم پکتیا ته راوړل شول، او د معارف ځانګړی نښان د ډالۍ په توګه جناب والي صاحب ته وړاندې شو.
بله، بیا هم په سیمه کې خلک تقاضا زیاته لري چې مکتبونه جوړ سي او د دوی اولادونه وکولی سي مکتب ته ولاړ سي. سمون صاحب، بل مشکل دا دی چې د خوست ګردیز لوی لار چې تقریبا 115 کیلومتره کیږي، اتلس میاشتې وخت ورکول سوی چې دغه سړک به جوړیږي، تقریبا دوه کاله وسو خو بیا هم د سړک نه دی جوړ سوی. عمده خنډ څه دی؟
د قراردادو په برخه کې یو ستر ستونزه چې د افغانستان حکومت ورسره لاس او ګریوان ده، او په سیمه کې په ولایاتو کې محترم والی صاحبان او سیمه ایز اداره ورسره لاس او ګریوان ده، هغه د قراردادونو نشفافیت او د قراردادونو لاسلیک په مرکز کې کابل کې ده. د دغه قرارداد هم په پیل کې د ولایت مقام په جریان کې ورسره نه دار شول شوی، دوی په کابل کې د دې لاسلیک کړی ده. که څه هم والی صاحب د میلمه په بڼه هلته بلل شوی وو، خو بیا هم د دوی په دغه ستونزو باندې موږ غور کړی ده. موږ په خپل وخت د افغانستان اسلامي جمهوریت مقام ته د دغه راپور وړاندې کړی ده. سمود وړاندې هم د دغه شرکت استازي راغلي وو، له والي صاحب سره ناسته درلودله چې دوی موږ ته ژمنه راکړې ده چې د دغه روان میلادي کال تر پایه پورې به د دغه سړک پروژه بشپړه کوي، او دغه سړک به ګټه اخیستنې ته چمتو کوي.
او که چیرې ګټه اخیستنې ته چمتو نه کړي، بیا به څه کیږي؟
بیا به د نورم په اساس د اصولو مطابق له دوی سره چلند کیږي. د افغانستان حکومت او سیمه ایز اداره او کومې پیسې چې دوی ته یو ای سی آی ډي ورکوي، نو دوی آدمان په مال کې اوتړون لري او تړون نه مخه به اجرات کیږي.
خلک د ځنګلونو له وهلو هم شکایتونه لري چې زیات ځنګلونه وهل سوي دي په غیر قانوني ډول، او اوس چې لږ باران هم وسی سیلابونه راځي. د دې بهیر د مخنیوي لپاره څه اقدامات په پام کې لري؟
د سیلابونو ستونزه او د ورستیو بی وخته موسمي بارانونو دې کې شک نشته چې ځینې ستونزه او ننګونه راوړي دي، چې پکتیا کې اوس وخت د حاصلاتو د ټولولو وخت په ځانګړي توګه د غنمو د ټولولو وخت، چې یا غنم ریبدل شوی وو او یا هم درمن شوی وو. چې موږ په پکتیا کې د موږ د کرهنې ریاست د معلوماتو له مخې هر کال 15,000 تنه د غنمو عواید لرو، یا غنم اخلي زموږ بزګران، چې 40% سږ کال زموږ بزګرو متاسفانه وایم دغه دوی خپل حاصلات له لاسه ورکړل. په جانخیل ولسوالۍ کې همداسې سیلابونه راغلل، دېرش دوکانونه یې وړي دي او مکتب تخریب کړی ده، او کلینیک په مرکز ګردیز کې ځینې کاریزونه تقریبا چې تعداد 15 ته رسیږي تخریب شوي دي. په دې برخه کې ستونزه شته، خو اوس موږ ځانګړی پروګرام لرو د ځنګلونو د ساتنې په برخه کې. تر دې مهاله موږ ته داسې په ولایت کې داسې شکایت نه دی رسیدلی چې ګواکې ځنګل دې په ناحقه او په قانون ناقانونه توګه وهل شوی وي، او هغه دې هغه غرد لوسوی یا غسیمه دې له هغه طبیعي حالت نه راخل شوی وي.
او په دې ولایت کې د ناامنۍ څخه هم خلک شکایتونه لري. د پخوا په نسبت چې تاسو حالت پر تل کوي، د ناامنۍ پیښې ډېرې سوي دي، کمې سوي دي؟
پکتیا که څه هم موږ بار بار دا خبره کړې، یو سرحدي ولایت ده چې 35 کیلومتره سرحد له ګاونډي هېواد پاکستان سره لري، یو غرنیز ولایت ده. بیا هم موږ د پکتیا له امنیتي وضعیت نه راضي یو. موږ په پکتیا کې داسې ځانګړې امنیتي ستونزه چې تاسو ورته ګوتندنه وکړئ، داسې امنیتي خاصه ستونزه موږ نه لرو. یوازې ځینې کله ناکله وخت د سړک د غاړې ماین وي، چې هغه هم کله چې زمونږ د سړکونو دا کوم پروسه یا لړۍ چې موږ پیل کړې، موږ پکتیا کې رسنیو سره بار بار ویلي دي چې ستر سړکونه تقریبا پای ته رسېدلي. موږ به لوی او واړه سړکونه ټول پخو چې دې کې په حدود د 400 کیلومتره سړک راځي. کله چې زمونږ سړکونه پاخه شي، نو دغه د ماین او د سړک د غاړې د ماین چاودنې دا ستونزه به هم موږ په راتلونکي کې نه لرو. داسې ستونزه چې زموږ یو ولسوالۍ ته تهدید لاندې وي، زموږ یو ځانګړې سیمه ته تهدید لاندې وي، داسې سیمه په پکتیا کې نشته.
د پکتیا د والی ویان روح الله سمون و چې د دې ولایت د اوسیدونکو د شکایتونو په ځواب کې را سره خبرې کولې.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
د خوست د یو اوریدونکو پیغام پسې پر بیلا بیلستونزو د اوریدونکو نورو ټلیفوني پیغامونه خبرو چې په تیر ورځو کې دوی په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړي.
زعمی خاتین در خود سولا در تنهای و سلای تخص مو غواړو چې د پاکستاني واکمن سوډيري په خوست کې خلاص شي د درې ولایتو خلک بیرته تسلیم دي خوست او پکتیا او پکتیکا زه خپل اصل وایم کابل ته کابل کې مې 15 شپې ورته وکړې ډېره لویه قیمتي وه د یو خوراک مړۍ په 100 روپۍ وه او یو کوټه چې دوه کټونه یې لرل په 650 افغانۍ وه نو دا غریب خلک ډېر مجبوره دي موږ د دواړو هېوادونو څخه غواړو چې په خوست کې کونسلګري زر تر زره خلاصه
زه امان الله قاضي د کابل د ادرسانی د ریاست څخه خبرې کوم ما ته یو سوال پیدا شوی دی په باره د اقتصادي ادارې کې چې آیا اقتصادي ادارې څه ته وایي دا چې روزمره د کابل هوایي ډګر نه شل میلیونه او دېرش میلیونه یورو انتقالیږي دغه ته اقتصادي ادارې وایي او که دغه چې یو څوک 50 روپۍ یا 100 روپۍ قلمانه اخلي دغه ته اقتصادي ادارې وایي اقتصادي ادارې اصلي مقصد څه شی دی کله یو سړی خبر کوي یا پاکستان ته یا ایران ته یا بل چېرته نو پیسې ورکوي رشوت ورکوي نو کار دې ډېر خلاصوي که رشوت ورنه کړي
جنوبی برخی چلور ولایتو لکه کندهار و هلمند و روزګان و او کلات دی ملایان عالمان او لکلی ملکان ټول راجستاسی یوا بوجی غنم یوا د باغوري او 2000 روپی په اړه میاشتې دی ته کوپین ورکول چې نو بیا به دا مشکلاتونه ورته پر مخ او بل حکومت څنګه د نور مقامات دا خو چې د روزګان په ولایت کې سل په سل کې سل په سل هیڅ کار حکومت نه کوي چې خراب کړي نه دی کا هیڅ کار نه کوي ټول نو یو سانج بدل سي نه دی د غیراسي نو هیڅ کار نه کوي نو هیڅ خدمات نه کوي
عبدالجبار دانش بنیرا ولایت د حصار کې غزه ول سوالی د سیزیو د کلی مسجد کېم نو یو پیغام د افغانستان ټول ملت ته چارغا ازاره دا وزفق دا تپاجک دا کترپولم دا کپشتون دا کپه هر تکون پری مربوط دی چرابه د پلار په یو ټغر سره راتون شو او دی پیلن موجوده کلکی سالور د پای تکه کیږي نور د وسلی په ځای کلم چپ کو او د کلم په ځای هاغه آریایی تاریخ 5000 کلم تاریخ را ژوندی کړو چې زموږ کلو هغه وخت ټولې نړۍ پوښودلې وه چې آریایان هم په نړۍ کې ځان ته لوی او ستر قدرت لري نو د دغو هیلو او ارمانونو لپاره باید موږ غټه قرباني ورکړو په سر کې باید ټول کاغذ دي که ترکمن دي که ازبک دي که هغه پښتون ده که د افغانستان هر قوم ده باید
افغانستان کی انتظار ہے
دا مسلمانان بشر نه دي دا پښتانه بشر نه دي په بدا کې بمبار وکړي یو څو څلوېښت مؤمنان یې شهیدان کړل په سنګین کې توغندۍ غورځولې دي 15 مؤمنان شهیدان شول چې پښتانه یې شهیدان کړل په ګرمشیر کې په ټاپو کې 300 مؤمن خلک سپینځلې وو ځوانان ګیر کړل ټاپو کې شهیدان یې کړل چا نه وو هغه مسلمان کافر وو چې دا ولې یو مظاهره ونه کړله یو څه د ګناهکار بدکار په ایران کې نظامیه وایي دا ولې نظامیه
حکومتی چار لاکھ
کچې بشر حقوق ډېر کولان شوه ده دخې په خپل شوه ده دایکات پستر کنه ورته کتل کیږي خلک ډېر بې ځایه دي اول باید بشري حقوقو ته پاملرنه وشي چې خلکو دونه لاس کې ونیول شي ان شاء الله حکومت به په خپل ډول شي
روزگار والا ہے تو شورے سے روزگار والا ہے کہ مکتبوں اور درسوں اور سسٹم تو جو نہ کیجیے اور روزگار والا ہے کہ جوان دے چورے سو سن چورے بولو سال کی جو جوان دے کیا ہوا مکتبوں نے ویری اور دولسم سے خطا کے ذریعے خاص روزگار والا ہے اطراف نہ ہی ہوگی درس باندھیا پھون جی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته واجی است ل اورزګان څخه ورزو کندهار ته د دې ولایت ته اوریدونکو داس پیغام خبرو چې وای په کندهار کې د کارت په اخیستلو کې مشکل لري خو نه معلومه چې دغه کارت د څه لپاره دی او د په کومه برخه کې ستونزه لري
د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زه د والی د مقام څخه د خوښ لرم چې دې داخلو ته ونی دوی ته پیښ کړي دا نن څه لرم د چې ما کا شو کړی دی او څه نه اخیستل دي لږ ګوت څه نه اخیستل دي سرگی اکسونه مخیشی دی دی اوس موشت کاتونه نرکی سه مشکل دی چه خبره ده دا خلو که تکلیف رو که کچین حساب دی
ستاسو څخه هم هیله کوو چې کله خپل پیغام ثبتوئ هیله دا ټول مهم جزئیات یاد کړئ چې هر څوک یې واوري اور باندې پوه شي چې تاسو چیرې ستونزه لرئ ستونزه مو څه ده او څه باید وسی که غواړئ چې پیغام ثبت کړئ نو د اوتومات پیغام ثبتونکي ماشین شمیره له ځان سره ولیکئ
آزادی او اوریدون کی پروگرام هر اونه دو زلی ستاسو د تلیفونی پیغامونو لیکونو او ایمیلونو پا اساس جوړیږي که تاسو غواړی خپل جدی ستونزې را سره شریک کړی او په دې پروگرام کې برخه واخلی په پیغام ثبتون کی ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړی په افغانستان کې د آزادی رادیو یو شمیره چې ستاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي دا ده 00002436 او یو نړی والا شمیره 00420221211415
لاوریدونکو هیله کوي چې په دغو شمیرو د سندرو فرمایش نه ورکوي ځکه چې د سندرو د پروګرام شمیر نه دي او که څوک پیغام ثبتوي او سندرې غواړي نه پیغام خپریږي او نه ورته سندره هیله ده یوازې د خپل سیمو د جدي ستونزو په اړه راته پیغامونه پریږدي د پروګرام د پای شېبې دي په بل پروګرام کې بیا ستاسو له نورو ټلیفوني پیغامونو سره ستاسو خدمت ته راځم تر هغه د خدای په امان